د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسې خبرونه له همدې شبې پایل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د چهارشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال زمری یا اسد میاشتې دیرشمه ده چې د 2019 کال د اګست له 1 سره برابره ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. واورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغې روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو لپاره د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو له استاذ سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل زلمی خلیلزاد د سه‌شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. په خبر کړي بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستو ته به وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د خبرو په دې دور کې به یوه هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار وشي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي چې د جټ الوتکې دا برید پرون سه‌شنبې غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتبادي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یو واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 ملکیان ووژل او 30 نور ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 وشو چې لږ تر لږه 130 کسان یې ټپیان کړل. له دې پیښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د پرېکنده اقداماتو په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتې دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلي چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه اړولي دي.
دغه مرمۍ لامل خلکو ته مالی زیانونه اوختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ لامل 4 کورونه نسبی تخریب شوی دي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالد ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره به په دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه کیږي چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې د اګست په 15 نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کور واکي لغوه کړ چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم ویلي د کشمیر د کور واکي ختمول به دغلته د ترهګرۍ او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. ترامپ دا خبره د سیشن بی پوره سپینې ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبرلانو ته وکړه. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور کې ویلي تمه ده چې ترامپ به سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوست وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یوه حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگتن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8 نیټه یو لیک کې ویلي وو چې نوموړی به د اکتوبر په 3 نیټه له دوه کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز یې ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سیشنونو چې په مرموزه توګه یې د معلوماتو په استولو کې زن راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سیشن بی پورس دې سازمان د دو نورو سیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینو په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلي وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکتیف وړانګو کچه لنډمهاله په کچه کې لنډمهاله زیاتوالی راوست. خبرنه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ که غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې بیا قطر او افغانستان ته روان شوی دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وګټل نو د ځوانانو او ورزش وزارت به چې د ولسمشرۍ لپاره په تیرو انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه رامنځته کړي.
وزارت جوانان و ورزش انشاءالله ایره در روز اول ریاست جمهوری و ریاست اجراییش که باز او قصه نیست که باز فراموش ما شود.
د ګالوب نړیوالې ماسې په یوه نوې سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډېر راښکته شوی. خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره دوی برخورد په برخه کې هغه پولیس حکم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازې اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځ رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی اتلسو کلونو وروسته له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرون له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هېواد باید په افغانستان کې یو شمېر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای وباله او زیاته کړه چې تل باید په دې هېواد کې پر وضعیت څارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا کېدی شي پر طالبانو باور وشي. ډونالډ ترامپ وویل له طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. ولسمشر ترامپ ورته څرګندونې مخکې هم کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې وویل چې خلیلزاد به کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلا مشوره وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل که چیرې امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي دې پړاو خبرو کې د یو هوکړه لیک د نهایه کېدو تمه شته. تفصیل د اجمل انپر رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویرامې کې ویل زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازی به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته تللی وو، د تیرې جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیرې یک شنبې په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگتن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو د ده په وینا دقیق وخت یې نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یوه هوکړه نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوری زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که هم ښاغلی شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول، د بین الافغاني خبرو پایله او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې له میاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پر لپسې خبرې کوي او وسدواړو غاړو ویلي چې یوې ممکنې هوکړې ته سره نږدې شوي. که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیچ د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډېره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو بوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل که چیرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالی راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پمپیو ویلی په دې اړه بحثونه ښه روان دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس او د ثبات او همپالنې تیم مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریالي کېدو په صورت کې د ځوانانو او ورزش وزارت جوړوي. د ولسمشری د انتخاباتو د منډو ترلو په لړ کې عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ومنله چې د ملي یووالي حکومت په تیره 15 کلنه دوره کې ونتوانید چې له ځوانانو سره دغه کړې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو دا شان ژمنې کمپاینې بولي او عملي کېدو ته یې ډېر ډاډه نه دي. نو یا تفصیل د واصل وصال په راپور کې
د ولسمشریز ټاکنو نومان عبدالله عبدالله وای په ټاکنو کې له بریالي کېدو سره سم به د ځوانانو ورزش وزارت رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینې غونډې پر مهال وویل چې تیر ځلې هم د کمپاینونو پر مهال له ځوانانو سره دغه ژمنه کړې وه چې د ځوانانو ورزش وزارت به جوړوي، خو په خپله ژمنه کې پاتې راغی.
دا وای هغه څه چې مخکې یادونه وشوه او زموږ د ټیم د مرستیال په خبرو کې هم ورته اشاره وشوه، موږ په تیر کې هم دا ژمنه کړې وه چې له بده مرغه عملي نشوه. هغه د ځوانانو او ورزش وزارت دی. انشاءالله چې دا د ولسمشرۍ او اجرائیه ریاست په لومړۍ ورځ عملي کوو. دا سینه ده چې بیا مو هیر شي.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر له ځوانانو سره دا ژمنه هم وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ کاري زمینې هم مساعدوي. عبدالله عبدالله وویل چې د ملي یووالي د حکومت په دوره کې که له حوصلې او زغم نه کار نه وای اخیستی، نو اوس به د نظام په نوم هیڅ هم نه و. ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ثبات او همپالنې د ټیم لپاره د کمپاینونو ته زور ورکړي او د کابل په ګډون دې په ټولو ولایتونو کې د ده د ټیم په ملاتړ غونډې او پروګرامونه ونیسي. دغه په خبره له ځوانانو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې ځوانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. خو یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو دا شان ژمنې تر ډېره کمپاینی او نمایشي بولي. له دې ډلې طارق الهام وایي ډاډه نه ده چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپله دغه ژمنه عملي کړي.
یعنی که ده غوښتلی چې وزارت رامنځته کړي، هغه وخت یې هم کولی شوی. دا صرف یو زما له نظره د یو ځوان په حیث یو کمپاینی شعار ده، او فکر نه کوم چې دا دې کله چې دی کامیاب شي یا هم بریالی دي شي او دا پریکړه دې سرته ورسي. که کولی نو دا به یې په دې دوره کې کړی و، ځکه 50% د سهم درلوده.
د ښاغلي الهام په خبره د ولسمشریزو ټاکنو زیاتره نوماندان د ځوانانو لپاره ځانګړي طرحې او پروګرامونه نه لري، او په خپلو کمپاینې غونډو کې تر ډېره هڅه کوي چې ځوانان په خپلو شواري خبرو تیر باسي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه ترسره شي. دغو ټاکنو ته 1300 ځانونه نوماند کړي چې له ډلې یو نوماند زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ تیر شو. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اورید سهار 9 بجې او 9:00 دقیقې کیدونکو دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د ډلو په وینا لیکي د سولې له ناسم تړون سره به افغانستان یو ځل بیا له ګډوډیو سره مخامخ شي. ورځپاڼې د افغانستان د ښځو د ژغ د سازمان د مؤسسې سریا پاکزاد خبرې راخیستې دي چې وایي داسې برسېرن تړون چې د افغانانو سم استازیتوب پکې نه وي شایي د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. ګارډین وړاندې لیکي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له مبارزو سره یو ځای روانې دي. طالبانو دا ټاکنې بایکاټ کړي دي چې تر اوسه 2 ځله ځنډېدلې دي. ورسپانه د بشري حقوقو د ډلو په وینا لیکي چې دا ویر رښتا کدا انتخابات بیا وځنډي شي یا لغوه شي، شاید د یو ډیموکراتیک حکومت پر ځای د امارت په څیر یو حکومت واکمن شي. ورځپاڼه بیا د بشري حقونو د فعالانو په وینا لیکي چې د سوریې اوسنۍ خبري شای پر دې متمرکز وي چې بهرني ځواکونه پرې شرط د افغانستان ووځي چې د افغانستان راتلونکی سیاسي چاپیریال خوندي وي. خو د خبرو پر میز د 10,000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو خبره کیږي چې شاید د دوی یوه برخه په راتلونکي حکومت کې ونډه ولري. ګارډین بیا د سوریا پاکزاد په وینا لیکي که چیرته د سولې په خبرو کې د 13 کلونو د لاسته راوړنو تضمین نه وي نو شاید یو ځل بیا افغانان هر څه له صفره پیل کړي. ورځپاڼه بیا د ملګرو ملتو هغه پلاوي ته اشاره کوي چې تیره میاشت افغانستان ته تللی و. د دې پلاوي مشر فومزل مالامبو نجوکا ویلي وو چې ښځې په افغانستان کې داسې تړون نه غواړي چې د دوی د حقونو په قیمت وي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د داعش په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ډلې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ماښام د برید مسؤلیت منلی دی. د حمله د واده پر مهال وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په باور د داعش د برید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چې د نهایي کېدو په حال کې دی یو ګواښ دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي داعش د روان کال په پیل کې خپل خلافت په عراق او سوریه کې له لاسه ورکړ، خو د شنبې د ورځې د کابل له برید ښکاري چې د اسلامي دولت ډله له پخوانیو سرحدونو ورهاخوا لا هم د یوه ځواک په توګه په خپل حال ده. واشنگتن پوسټ لیکي داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراخېدو په حال کې دی او دا ډله خپل وحشي بریدونه د ښځو او ماشومانو په ګډون پر ملکیانو کوي، په ځانګړي ډول شیعه په نقشه کوي. ورځپاڼه د منځنۍ آسیا په چارو کې د ویلسن مرکز د څېړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د داعش اکثریت کسان لا هم په ننګرهار کې دي، خو په کابل کې د واده په مراسمو کې د دې ډلې وروستی برید په دغه ښار کې د دې ډلې د نفوذ د پراخېدو نقشه ده.
د ګالوپ نړیوال مؤسسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي دی په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډېر راښکته شوی دی. دا مؤسسه چې مرکز په واشنگتن کې ده وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوپ مؤسسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډېر بدلون راغلی او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسلوالې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. د موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کېدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کېدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوپ د خپل سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لری بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوې او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان د دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره یې دوی برخورد په برخه کې هغه پولیس حکومت هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس د کفایت وړتیا او خوځ د کلو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 14 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویلې شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیاتې په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپل نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویلي چې خپل یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ رډیو ته وویل دا ډېره لوړه شمېره ده او حقیقت نه لري. د ګالوب د نظر پوښتنې نتایج ښیي هغه سیمې چې طالبانو بیا نیولې او یا د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښت له پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د ګالوب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښت ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور، د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
د ازادي په سپور کې ونیس پروګرام سبا ورده د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي او هم خپل پوښتنه مطرح کړي. د افغان بیسیم اته سواتل شمیرې لارې هم موږ ته کولی شي پیغامونه راواستوي. هم د اوس مو هم د موضوع په ارتباط ډیر پیغامونه راستولي. قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ د سفر په اړه لزابل اتل لیکلی چې ولس باید له طالبان نه دا پوښتنه وکړي چې تاسو ولې اتلس کاله افغانان د امریکا د حضور په بهانه ووژل او اوس له امریکایانو سره اوربند کوي او خو افغان وژنې ته بیا هم دوام ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د اوربند غوښتونکي یو باید دا غوښتنه مو ومنل شي. ډېره مننه. کور مو ودان پیغامونه راستوي او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني